او سات ډیر برخه د سندرو میلمانه خبرونه ته څنګه شوې ده خو تر هغه مخکې خبرونه او څو راپورونه د بي سرحد خبر اعلان ټولنه وايي پر افغانستان طالبانو له واکمنۍ دور او وروسته شپږ سلنه افغان ژورنالیستانو خپل دندې له لاسه ورکړي یا هم له هیواده وتلي دي. د بي سرحد خبر اعلان ټولنه چې مرکزی په فرانسې کې دی په یو نوې سروې کې چې جزئیات پرون خبره شول ویلي چې په تیر یو کال کې د افغانستان له 1540 رسنیو څخه د 219 فعالیت بند شوی او په دې موده کې خزینه خبر اعلان تر ټولو ډېر زیانمن شوی چې په سلو کې شپږ اویا سلنه خزینه خبر اعلان خپل دندې دلاله سوار کړی. دا دی راپور لمخې د 2155 خزینه خبريالانو لړلې چې تر یو کال مخکې کار کاوه اوس یې واز 155 خزې پرسنوي کې کار کوي هغه هم تر ډیره په پلازمینه کابل کې. د بي سرحد خبريالانو د ټولنې سکرټر جنرال کریستوف دیلیور پر طالبانو غږ کړی چې د خبريالانو او د رسنوي د کارکونکو پر وړاندې تاوتریخوالی او د هغوی ځورول پای ته ورسوي او اجازه ورکړي چې خپل کار ته دوام ورکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان بانک 2 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کېدل د دې هیواد اقتصادي بحران په پراخولو کې رول لري. د دې وزارت ویان وانګ وین بین پرون د زمري په یوویشتمه په یوه خبري غونډه کې وویل چې متحده ایالاتو د افغانستان بانک شتمنۍ له توجیه پرته ویشلې ده. نږدې یو کال مخکې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول متحده ایالاتو د افغانستان څخه باندې 2 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه. د امریکا ولسمشر جو بایډن پروسه کال د سلواغې په 22مه په یو فرمان کې امر وکړ چې افغانستان د دیش تمنې نیمای دی د 2001 کال د سپتمبر د ولسمې د قربانیانو کورنۍ او پاتې دي د افغانستان خلکو سره د بشري مرستو لپاره ځانګړي شي. د تیرونې په اوږدو کې د نړۍ لاویا او زیاتو اقتصادي متخصصانو هم په ویلي کې د امریکا له ولسمشر او د خزاني له وزیر څخه وغوښتل چې د شتمنۍ د افغانستان ته وسپاري. د برېټانیا حکومت وایي په تیر یو کال کې شاوخوا 1000 کسان له افغانستانه د هیواد ته لیږدول شوي. په یو بیان کې چې پرون د برېټانیا حکومت خبر کړی راغلی چې په تیر یو کال کې د دې هیواد یو شمېر وګړي له خپلو کورنیو سره او زرګونه افغان وګړي برېټانیا ته راوستل شوي دي. بیان زیاتوي چې د تیر کال له دوبی راهیسې د بشري حقونو فعالان، خبريالان او هغه کسان چې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی وو د هیواد ته لیږدول شوي دي. د دې مخکې د متحده عربي اماراتو چاپ نشتل ورځپاڼې راپور ورکړی و چې برېټانیا د دې افغانانو د استوګنې لپاره په ورځ کې تر 1 میلیون پاوند پورې د هوټلونو کرایه ورکوي. او په مونټینیګرو کې وسلوال سړي 10 کسان په ډزو وژلې دي. د دې هیواد تلویزیون د پولیسو د چارواکو له قبل خبر ورکړی چې وایي په دې برید کې د یو پولیس افسر په ګډون شپږ نور کسان ټپیان شوي خو برید کوونکی هم د پولیسو په ځوابي ډزو کې وژل شوی دی. پولیسو د برید کوونکي هویت نه دی افشا کړی خو ویلي دي چې یو 34 کلن سړی و. د لومړنیو څېړنو له مخې دا پیښه د کورنۍ تاوتریخوالي په نتیجه کې رامنځته شوې ده. رنو اوریدونکو لکه څنګه مو چې مخکې دونه وکړه په رواني وسات کې د سندرو میلمانه خبرونه خبريږي خو تر هغه مخکې څو راپورونه. د بشر حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په افغانستان کې د بشري حقونو د تیار راتلونکي خبرداري ورکړی. په یو راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پر خپل رسمي ویبپاڼه خبر کړ، ل نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې د افغانستان پر واکمنو طالبانو فشار راوړي څو د ټولو افغانانو او په تیر بیا د خپلو ځوانانو بشري حقونه ورکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو یوې ډلې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په مناسبت په یو تازه راپور کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید جدي اقدام وکړي څو پر افغانستان واکمن طالبان د توحد سوي چې د وګړو د بشري حقونو اساسي اصولو ته درناوی وکړي. په هغه مفصل راپور کې چې پرون د اګست پر 12 مخپوس وو د کارپوهانو خبرداري ورکړي چې که د افغانانو په 13 دنجونو او شوزو لپاره د روان بشري حالت د پای ته رسولو په برخه کې اقدام ونیسي نو د دې هیواد راتلونکي به ډیره تیاره وي. د کارپوهانو د راپور په پای کې هم له طالبانو او هم له نړیوالې ټولنې څخه د خپلو غوښتنو نوملړ وړاندې کړی دی. د ډلې له طالبانو غوښتنې دي چې سمدستي د نجونو منځني ښوونځي او لیسې پرانیزي او د هغوی لپاره انډول تعلیم یقیني کړي. د ښځو پر آزادانه تګ راتګ، کار او سیاسي ګډون بندیزونه لرې کړي او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د هر عمل مخه ونیسي. په راپور کې راغلي دي چې دوی یو کال مخکې هم له نړیوالې ټولنې غوښتي و چې افغانان د غیر قانوني بندیخانو، صحرایي ادامونو، بې ځایه کولو، او د وګړو د بشري حقونو د محدودولو په ګډون له بشري سرغړونو څخه خوندي کړي او په ډګه کړي و چې شایي په دې ترڅ کې میرمنې نجونې او زیانګالي وګړي د بشري حقونو فعالان ژورنالیستان هنرمندان مذهبي او نور اقلیتونه معلولان مدني فعالان او روزونکي تر ټولو زیات متضرر سي. راپور زیاتوي چې دوی اوس یو کال وروسته بیا هم پر خپله هغه غوښتنه ټینګار کوي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو راپور زیاتوي د افغانستان اقتصادي بحران چې له پخوا راهیسې میلیونونه افغانان زیانمن کړي وو نه یوازې کم سوی نه دی، بلکې اټکل کېږي چې د پراختیایي چارو د ځنډېدو او بهر کې د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدو له کبله شایي نور هم پراخ سي. په راپور کې طالبان د تیر یوه کال په ترڅ کې په بشري سرغړونو تورن سوي او ویل سوي دي چې دوی په سیستماتیک ډول ښځې او نجونې ځپلي او له ټولنې څخه یې ګوښې ته کړي دي. د کارپوهانو دې ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینیت هم غړی دی خبرداری ورکړی چې د یوه ټول شموله حکومت د نشتوالي له کبله په افغانستان کې د دایمي سولې پخلاینې او ثبات امکان خورا کم سوی دی. د دې ډلې په راپور کې له طالبانو غوښتنه سوې چې د هغو نړیوالو تړونونو پر اساس چې افغانستان یې غړیتوب لري پر خپلو مکلفیتونو عمل وکړي. د طالبانو سرپرست حکومت د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
و هم اوریدل چې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې په افغانستان کې د بشري حقونو د تیاره راتلونکي خبرداری ورکړی. احمد تکل په افغانستان کې د روان بحران د عواملو او د هغه د حل لارو په اړه د سیاسي چارو لشنون کې او د پوهنتون له استاد دریا خان بهیر سره مرکه کړې. ښاغلی بهیر د مرکې په پیل کې په تیرو کال کې د افغانستان بشري بحران ته یو لنډه کتنه کړې.
په افغانستان کې بشري وضعیت د تیر یو کال نه البته د تیر کال د اگست میاشت نه راپدې خو مخ په خرابېدو دی. دا په دې معنی چې خلک د رواني امنیت د نشتون سره مواجه دي، ټولنیزې ستونزې هم ورځ تر بلې زیاتېږي، د دولت او د ملت ترمنځ واټن زیات شوی او همداراز د حکومت او د بین المللي ټولنې ترمنځ واټن زیات شوی، او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډیر خراب دی او ورځ تر ورځې بحران خواته روان دی، او د دې د مدیریت کولو لپاره هیڅ منظمه برنامه تر اوسه نه د بهرنیانو لخوا شته او نه د موجود نظام لخوا.
د روان وضعیت لپاره نړیوال طالبان ګرامبولي او طالبان بیا نړیوالو باندې تورونه لګی، ستاسو په نظر چا خپل مکلفیتونه او مسؤلیتونه نه دي ترسره کړي؟
افغانستان کې فعلی موجود حالت عوامل او دلایل مختلف دي. دو بوده لري، بهرنی بود او داخلی بود. بهرنی بود ادا دی چې افغانستان کې تیر شلو کړنو کې میلیارډونه ډالر مرسته وشو، خدا مرسته او غټه برخه په نظامی اهدافو په مصرف رسیدله او پاتې برخه افغانستان کې پاغه غټو بنسټیزو او پراختیایي پروژو باندې په مصرف باندې رسیدل شي، افغانستان لپاره اقتصادي بنسټونه جوړ کړي وي. او داخلي بوده هم دا دی چې هغه پروژې چې تطبیقېدلې او کار جوړېده او پروژې جوړېدلې، نو د جنګي ځواکونو لخوا البته طالبان او نورو ډلو لخوا دا له بلې خوا ټول خرابېدل، نو دوی هم باید زده شوي دي. او هغه سیستمونه هم چې جوړ شوي وي هغه هم فعلا ترګټه نه پورته کېږي، نو افغانستان د دغه غټې ستونزې سره مواجه دی چې هم داخلي بود لري هم بهرنی بود لري.
د طالبانو حکومت څرنګه کولای شي چې افغانستان د لداوسنی وضعیت نه وباسي؟
د افغانستان د خلکو غوښتنه د طالبانو څخه او د افغانستان د خلکو او کارپوهانو مشوره د طالبان حکومت ته دادی چې په لومړي سر کې دوی اول خلکو ته اجازه ورکړي چې د خپل لومړني او اساسي حقونو ته لاسرسی پیدا کړي، لکه د ښځو یا جنکیو لاسرسی ښوونځیو ته او تحصیلات عالي برخود ته، او د دې تر څنګ د دوی ته زمینه د کار او د عاید د زمینه مساعدول دي. دویمه خبره دا ده چې دوی باید د افغانستان د خلکو اقتصادي ستونزې د دوی په اولویت کې، دوی باید هر هغه څه وکړي تر څو چې د افغانستان د خلکو په اقتصاد کې یو مثبت تغییر راشي، او د افغانستان حکومت یو مسؤوله حکومت دی، د واټن خلکو سره کمی او همدارز د افغانستان د دغه سیاسي او اقتصادي تجدید څخه وباسي.
بهر سه بورسته پختنه دا چې نړیوالو په تیر متحد ایالاتونو بیا بیا ویلي دي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمن دي. د افغانستان د اوسنی روان نوړه وضعیت د پایتر سوالو لپاره د امریکا او د نړیوال ټولنې مسولیت او مکلفیت څه دی؟
د نړیوالو د مسولیت دی چې د افغانستان موجود وضعیت په ارتباط دوی به تفاوت پاتې نشي، ځکه چې د افغانستان فعلی اقتصادي امنیتی او ټولنیز وضعیت کې بهرنیان هم دخیل دی او دوی باید شوی دی د افغانانو تر څنګ. نو ښه به دی چې اول دا چې د مرستې افغانستان ته زیات سیاسي نشي، افغانستان ته کافي اندازې د افغانستان خلکو لپاره مرستې وشي، او دویم دا چې دغه مرستې په هغه میکانیزمونو باندې او په هغه کچې باندې دا مرستې باید افغانستان ته وشي، تر څو چې افغانستان کې د غټو پراختیایي او بنسټیزو پروژو د تطبیق لپاره زمینه مساعده شي، خلکو ته د کار زمینه مساعده شي او د خلکو عاید جګ شي، او د ده تر څنګ هغه قوي شفاف نظارتي میکانیزمونه د بهرنۍ ټولنې او دننه په افغانستان کې د متحد او افغانانو په ګډون جوړ شي، تر څو چې دغه پیسو د مصرف نه یو مشخص دقیق نظارت وشي او نتایج د افغانستان د خلکو سره شریک شي.
د سیاسي چارو شنونکي او د پوهنتون استاد دریا خان بهیرو چې په افغانستان کې د روان بحران پر عواملو او حل لارو غږیده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د بخن نړیوال سازمان وای چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د اندېخنو په اړه خپل نوې راپور به د روانې دوشنبه په ورځ خپور کړي. د سازمان ویلي چې په تیر یو کال کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خپل ارزونې او اسناد به دوه ورځې وروسته له خلکو سره شریک کړي. د بخن د نړیوال سازمان کمپاینر سمیر حمیدی وایي چې د افغانستان بشري وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ دی. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د بخن نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل به دوه ورځې وروسته خپل هغه راپور خپور کړي چې په تیر یو کال کې د افغانستان بشري وضعیت پکې څرګرل شوی. د دې راپور سرلیک دی: د طالبانو واکمنی یو کال تاوتریخوالی، له سزا معافیت او ناسمې ژمنې. او په پام کې ده چې د دوشنبه په ورځ د اګست په 15مه چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له کلیزې سره برابره ده خپور شي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې په تیر یو کال کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خپل ارزونه او اسناد به شریک کړي. د دې سازمان د افغانستان د څانګې کمپاینرې سمیرا حمیدی بیگا ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په تیر د ښځو او نجونو لپاره د ډېرې اندېښنې وړ دی.
موږ په رښتیا هم په افغانستان کې د بشري حقوقو کړکیچن وضعیت ولید. د بیان آزادۍ نیولې تر کار، سیاسي مشارکت او په ټولنه کې د ښځو د ګډون او خوندي ته د نجونو د لاسرسي تر حق پورې موږ نن وینو چې په تیر یو کال کې طالبانو نه یوازې پر خپل ژمنو عمل ونه کړ، بلکې فشارونه یې لا زیات کړل او له بشري حقوقو نورې سرغړونې وکړې.
بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ناظم رامز الکبروف هم پرون د افغانستان د روان اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې د ټولنې په بیارغونه کې د افغان ښځو او نجونو ونډه خورا مهمه ده. د طالبانو حکومت چې د بشري حقونو د سرغړونو له کبله د نړیوالو ټولنو او هیوادونو تر پرله پسې انتقادونو لاندې دی، بیا بیا ټینګار کوي چې د ښځو حقوق به د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکړل شي، خو نړیوالې ټولنې له طالبانو سره تعامل د بشري حقونو او په تیره د ښځو د حقونو پر رعایت، له تروریستي ډلو سره د اړیکو په پرې کولو او د یو ټول شموله حکومت په جوړولو پورې مشروط کړی دی. طالبان ویلي دي چې د نړیوالې ټولنې دا درې واړه شرطونه مني، خو له دې سره سره په تیرې وکال کې هیڅ هیواد هم د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره اقدام نه دی کړی.
د شیطانی آیاتونو د کتاب پر لیکوال سلمان رشدي پرون په نیویارک کې د یو سړی لخوا د چړې په وسیله برید وشو چې په دې برید کې نوموړی سخت ټپي شوی. رشدي چې د ایران د رژیم د برید له ویرې پټ ګرځېده پرون په نیویارک کې یوې غونډې ته د وینا لپاره بلل شوی و. په رشدي برید کوونکی پولیسو نیولی. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
پر ایرانی الاصل برتانوی لیکوال سلمان رشدی پرون سهار په نیویارک کې په یو غونډه کې د یو سړي لخوا برید وشو. تاکل شوی و چې رشدی به په دې غونډه کې وینا کوي. پولیسو په یو خبر پانه کې ویلي دي چې برید کوونکي پر رشدي په داسې حال کې د چړې گزارونه وکړل چې نوموړی له یو ژورنالیست سره د خبرو په حال کې و. خبر پانه زیاتوي چې رشدي په غاړه کې په چاړه وهل شوی او په هلیکوپټر کې د علاج لپاره روغتون ته رسول شوی دی. 15 کلن رشدي کلونه کلونه پټ ګرځېده، ځکه ویره یې درلوده چې د ایران حکومت به یې ووژني. رشدي د شیطاني آیتونو د لانجمن کتاب لیکوال دی. دا کتاب په 1988 کال کې د لومړي ځل لپاره چاپ شو، خو یو کال وروسته یې په ایران کې پر خرڅلاو بندیز ولګېده. د نړۍ ډیری مسلمانان په دې باور دي چې رشدي په دې کتاب کې کفر ویلی دی. د ایران د هغه مهال مذهبي مشر آیت الله خمینی په 1988 کال کې د سلمان رشدي د اعدام غوښتنه کړې وه، خو تر دې دمه معلومه نه ده چې پر رشدي په پرونی برید کې به د چا لاس وي. د نیویارک پولیس ویلی دی چې د دې برید په تور یو تن نیولی دی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي.
خبرونه او راپورونه هم دومره وو. اوس هم د سندرو میلمانه خبرونه. د ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه.
ہجران پتو روش پوکی شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیان آزادی او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
غم ما کما غم دمه یې
د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 45 دقیقو تر 5 بجو پورې اوریدلای شي.
په حالات د دنیا شي په انجام د خپل مینې ژړا راشي زد وخت د تورش په تور تیارو کې خپل اوخ کې ژړو ما چرانا ما سره جفا کبھی خفا نه یما هر دې کې ما سره جفا کبھی خفا نه یما خیر دې کې ما سره جفا کبھی خفا نه یما خیر دې کې ما سره جفا کبھی خفا دغه دستور د چه اغزیوی د ګلان سره دغه دستور د چه اغزیوی د ګلان سره چینی شرم د دنیا د پاړوګان سره کب مالو به کب مالو به دا هو زلف مران سره دمین خزانه دے عاشقان سرا چشتا دمین خزانه دے عاشقان سرا چنشتا دمیت دنیا دے پاڑو گان سرا کب مالو بے کب مالو بے دا ہو سلو مران سرا کب مالو بے دا مران سرا
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبر مرجع ده.
Thank you.
آزادی
رادیو پر لنډو څپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه اته
څلور وشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سئ.
کې مسافر غونډه ولاړم ماتمه ده غرور هي وسوالګر غونډه ولاړم څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې اوس دې دروازه کې مار ور غونډه ولاړم غلې کوڅه کې مسافر غونډه ولاړم ماتمه ده غرور هي وسوالګر غونډه ولاړم سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلے اس دی دروازہ کی مرا ور غندے والا اڑیوں سنگا درتا ہوں چیز برباد اشوا ہر ایک دن میں وجود احساس ہوں مچے ڈر شویم استاد نظر کر کرانا ہے رو رایا دشوا مسافر غندے والا اڑیما ماتم دے غرور یا وسوال گر غندے والا اڑیما سمر سخت مزل و پس سخت یوم پھیلا کرلے اس دی دروازہ کھی مارا ور غندے والا اڑیما
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
چی ازادي رادیو اوري
مونګرل په عشق لا سونا مونګرل په عشق لا سونا جوړو د خپل کور دیوالو جوڑو دخل کو دیوالو نا او زخم لب کے اوپر اوڑو لغرا لالو نا او زخم لب کے اوپر اوڑو لغرا لالو نا
سلام و وقت بخیر. ساعت